موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وی له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنیز څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنیز څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه واجب ده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غټ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او لدې سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلم مسیرون کوي. حمید بیت الله هم مرتایدا مطرح کوي وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کېدو ته اړی کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوی په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکړ او تر ډیره خپلواک رسنی پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولی نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وايي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودې پرتله څلور چنده زیات شوی. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنځمې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دی پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي واده د پیخي دولس چنده زیات شوی. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان په پولیو اخته شوي او د بدن یو برخه فلج شوی ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حرکت
نه لري چې ودرېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
د افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوريږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یاوبیا پیخی په پاکستان کې سبب شوی دي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق لامل دا پیخی اکثره د افغانستان په جنوب کې سبب شوی دي. هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوی. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړای دی. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړای او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته تر تګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. شغله ویتکوف په دشنبې پورس په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې چې د دې سفر په درشل کې د پروسی کې تم شوې ده. د شغلی ویتکوف د روسي د سفر د اجنډا پاړه رسنیو لښ معلومات ترلاسه کړی دي. شغلی پیسکوف وویل د ټرمپ استازي سټیف ویتکوف کچرته لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسي دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یو نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسي د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلې دي. تیرونی دغه دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلې وو او د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلې وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیا استازو د ترکیه په استانبول کې غونډه وکړه چې څنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط عادي کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شای بیرته د ډیپلوماټانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماټان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ لپیل راهیسې چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا درېیم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغه لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی وو او د ریاست په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه وو.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 50 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیل دل مهم دي. سره له دې چې پورستو دوه لسیزو کې د نړیوال ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روختیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 50 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیتو ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 50 څنګه کې 50 بخښونه کې رانستنن تر سره شو چې په دې 50 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رئیس الحمدلله ان شاء الله کوشش کوي چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول هغه بتل په لار کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، لدې 50 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکټرانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نور الله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکټرانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او اوریدل یې ماهروي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام علیکم هیله مې ونی درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول برغه جوړ وسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوسته شرغلاستو نو دا چې زموږ استاد لمړنۍ لوسته افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل شو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ راغلي او سیمهیز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمې چې وه هغه هم په نور سیمهیز حکومتونو باندې وویشل سو لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ د شیرانو کورنۍ ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې لدی چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و چې د ورېشمو لاره دغه ډیر مشهور لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته عراق ترکیه لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه چې د لارې هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو زموکو همدارنګه د پریمانه اوبو مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډېر ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کې، دا کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي کوم شرایط چې مساعد وي هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلارې د دوی د زیات بې وسلی سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فائدې چې دوی ترسېدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فائده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بې وسلی سبب سي او د بې وسلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د زنو بزګرو زمکي د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې بې وسلې بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوه چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپله د بې اتفاقي سبب وګرځېد، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو، او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. یعنې کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنې په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیت قومندانی لاندې چې هغه د حارثوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیرشار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حیل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشري لاندې حرکت وکړي او همدارنګ د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلل. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیل سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي چې ځکه د دوی دغه عقیده دي ته ډیره لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځنګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته د زمينه برابره کړې تر څو څخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشټوالي او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم وادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وته ونه دل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کی احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدینن به په همدغه لوس کې مو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدی. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ترلاسه ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخه دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنی زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې تر څنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتي د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاس تراوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزه سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ دی خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو دی په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او دغه د مکس خورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواصه خاطرتیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. حبیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر شر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لانه و تیر سوی چې د قبالې تر منځ به اتفاقي منځته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتونیا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنې دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی ښې اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بني وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاړه سوه اتاویایه میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي، هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوین اقتصادي حالت را کمزوري سو او په کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا ډیرش کال دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت وو چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسه ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زده مات شباب او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورز دوام وکړي. په دغه نورز کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازنی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. د ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي، او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و. چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې دپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړني موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه یې د ګاونډي هیوادونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه. او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنا چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل 16 کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګش، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دونه مصرف کړي وو چې دونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. رځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې پورته وو چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته وو چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي او هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغ و نس کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي، چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د آمو سیند، چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د 16 کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو بلس. ¶¶